غواړي چې په جدي اقداماتو د لوی لارو امنیت خوندي کړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې د کوټې پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونوالي او اسلام چې له 1400 کال څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام لرنا تک سره پښتونوالي.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نس می خوګیګی او تراته د سر درد ګولې راکوي ژرکه و مړکیګم
او په ورخمین خیال کې به مرشوی پلارته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیری خاورې کې ورکه پلارا ته خود وران کلی غون کې زور شوي تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړچی دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، د نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دغه کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کریکټرونه موجود وي. نو له کریکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو. په پیل کې له مریم توخینا د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان له ژورنالستان سره د مالی ملاتړ صندوق د شهیدانو د کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د کابو 2 میلیون افغانیو مرسته وکړه. د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق له لوري د حکومت د رسنیو په مرکز کې د شهیدو خبریالانو له کورنیو، ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې له خبریالانو سره د مالی ملاتړ د صندوق رئیس محمد آصف وردک، د صندوق د کړنو او له یو شمېر هغو خبریالانو سره چې د خبر رسولو په لاره کې شهیدان او ټپیان شوي دي، د مرستې یادونه وکړه او وی ویل چې څلور دیرش خبریالان سره له هغو پیسو څخه چې د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د صندوق په واک کې ورکړی دي، د 1,920,000 افغانیو مرسته وشوه. د هیواد نومیالی سینماګر غفار قطبیار مړ شو. دغه مشهور هنرمند د هغې ناروغۍ له امله چې لسه مودیره په دې خوا ورپېښه شوې وه پرون ومړ. د باختر آژانس د خبر له مخې غفار قطبیار په زیاتو فلمونو او سوریالونو کې رول ولوباوه او زیاتره په منفي رولونو کې څرګندېده او د سینما هنر د مینهوالو ترمنځ یې ښه شهرت درلوده. د غفار قطبیار لومړنی فلم زخمی زندگی و او هغه فلم چې د ته زیات شهرت ور په برخه کړ د برباد رفته هنري فلم دی چې څو ځلې د ټلویزیون له لارې هم نندارې ته وړاندې شوی دی. قطبیار په 1913 کال کې په پنځشیر کې زیږیدلی و او د ثانوي تعلیماتو دوره یې د کابل په نادرې لیسه کې بشپړه کړه او د هغه وخت د نامساعدو شرایطو په نسبت له هیواد څخه بهر ته ولاړه او په ځینې رسنیو کې هم کار وکړ او په 1903 کال کې بیرته هیواد ته راستون شو. دغه هنرمند له څه مودې را په دې خوا د ناروغۍ په بستر کې پروت و او وفات شو. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د سلامتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې په هیواد کې د سولې له مرکچي لورو څخه د فرهنګي میراثونو او تاریخي ابداتو د سلامتیا د تضمین غوښتنه وکړه. په هغه اعلامیه کې چې د باختر آژانس ته رسېدلې ده، افغانستان د تاریخي آثارو او ابداتو د لرلو په لحاظ په نړۍ کې بډایه هیواد بلل شوی دی، خو څرګنده شوې ده چې پرله پسې جګړو د دې هیواد هویتي ساحو ته نه جبیره کیدونکې زیان اړولی دی. د افغانستان له فرهنګي میراثونو سره د ملاتړ ټولنې ویلي دي چې د افغانستان سیاسي او ټولنیز حالات په بشپړ دقت سره تعقیبوي.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي نه وو، نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستانه زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللی یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو خلک کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوخي نه و، په دې لوخي نه و چې دې ټول دې زمونږ استعمال دې لرګي باندې کم گرم دی فار چې مون ضرورت لرو کنه گرمول دی فار او اوس باندې لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو هغه تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وای هغه لرګی دی، کاغذی والا لرګی هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذی لرګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنې، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجه نه چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده، د نورستان خلک د هغې استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم دی چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوښو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین را جلب کړو، بعضی سرمایه‌داران را جلب کړو چې ورو ورو دغه صنعت د له منځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخابه دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخله کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څخه کولو، خو اوس د هغټول زی وسپنیزو پلاستیکی سیلوري او خیخی لوخو نیولې ده. اوس هم په یاد ولایت کې داسي کورونه شته چې پکې د غوړی او غلې دانی او نور شیانو ساتلو د پاره د تیګو لوخو استفاده کوي.
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې دکتورا وکړه، د دکتورا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړی. نننې هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
مکسرا لیکوال شاعر او سیڑون کے استاذ محمد صادق جڑک سے دم گڑے ناستے لدوئی سرا د دوئی د پی ایچ ڈی یا دکتورا پر ڈیزرٹیشن باندھے چھ د پختونوالی پنم د چھ دغا سر تاریخی جغرافیائی کلتوری ادبی او عصری سیڑن دا خبرے کو ژړک سے پوپیل کے رتو آیا چھ دغا سر چستہ سو د دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن دے دم پسمر وقت کی لکھل ہے پسمر مخنو کی دے حکم موضوعات پہ کی شامل دی
ڈیر مننا ما خو دغه د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن شل پیشور پونتم سخه ما ڈاکٹر اخسته ده د ڈیزرٹیشن ملکل د دی لوړ سر لیکت دی پښتونواله یعنی پښتونوالی نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه د پخواسه مې دغه موضوع تعقیبوله او کله چې پی ایچ ڈی تر عالم موضوع ډیر وو نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاور او جغرافیه خاور او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نور سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی وو دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریفو چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه مال د پښتو یو متل دی وایي که یو لري سل واري پښته که سل لري سل سره پښته دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي که یو لري سل واري پښته که سل لري سل واړه پښته او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم ذکر کړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو نو بیا دغه چې و د دریم باب چې دی پښتونواله او د نوي عصر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله د هم د خلکو ته داسې چې باس نه پرشوي معلومات نه ورته دا هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې وه شامله وه د دې سره تعلق درلودی سلرم سفر کې جو پښتونوال او ګلوبلایزیشن نړیوال توپ ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونوال د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونوال په بدلیدونکې نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې با سعودي او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونوال او پښتو ادب په ولسی ادب کې په دیوانی ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالی او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب په کافی پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پښتنه دا د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل نسب په اړه څه راغلي دي ستاسې نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل نسب په اړه ستاسې نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي عصر څېړنې شوي دي د ژپونې له نظره شوي دي پوهاند مجاور احمد زیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د څېړنې له مخې چې معاملو ماخذونو سره ډېر کار اخیستی د زیار صاحب په هغه کې دغه نتیجه ګیري ده چې پښتانه آریان دي د دې وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی چې بیا له دې ځایه ډېر قومونه لږدېدلي ار مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبي تر اوسه پورې پراته پاته شوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدای هم نه ذهن یې نه مني ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له څه دي نو که د پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي که د ادم ژبه پښتو شي نو دا شیان چې دي دا خلک له موږ سره داسې پړندو سترګو نه مني. البته زموږ نوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې په رڼا کې که داسې کوټلي پاخه دلیلونه له موږ سره یي بیا اوس نوې څېړنې را روانې دي. زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړ یمه چې کاکړ غرغښتي نوې څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ کاسی ساګزی دا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلوي؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم دا د میلمستیا په ټوله نړۍ کې شته چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنی نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنی خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنی زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څه دي یا بیلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات دي چې له نورو ټولنو سره موږ رابیلوي.
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه راپیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې څه راغلي دي؟
نو یو قوم په دومره چټکي په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کل دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې. نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده. بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او دا نورو مذهبونو د افغانستان پکله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند. نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي.
ژړک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمیره سوالونه چې د خلکو په ذهن کې په خوا پاتې ول، یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي، جغرافیایي، کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي وو، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پرې وځای د ټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسرټیشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیره مرسته کوي، او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره، خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، له هغو سره هم که چیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر، کم یو نظر جوړ شوی دی، هغه نظر یې شاید تغیر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده، خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
که په پیل کې درات وی چې ولې شعر لیکي، د شاعرۍ د لیکلو لامل د څه دی؟
ډیره زیاته مننه. دا سړی چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثرو ملګرو سره، دا یادونه کوم چې هر انسان د یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو، تمن انسان ورباندې یو څه اندازه خواشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد شوی، هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او د هغې نه علاوه بله خاصه خبره دا ده چې مین یم، خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان د هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی، یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یې همدا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي؟
تقریبا چې وخت ډیر زیات وشو، داسې 14 کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم. یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
خو اکثره شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم، او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس داسې وایي چې زه شعر د ځان لپاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقله باندې یا د شعر د لیکلو په عقله باندې علیده دي. خو زه چې څومره فکر کوم، دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما لپاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرامه کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او د دغه کریغو د قرارولو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت دی وی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته له دې چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعري کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی، خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی، بعضې ټوټې لیکم، بعضې هغه څه چې ماته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړ، وویل چې تقریبا 15-16 کاله کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم ازموي، آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او که نه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي، زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی، زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و، ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې، صحیح ده ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړی چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی، ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي، تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی او زده کړې مې پکې کړې دي، هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالومه، داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې حکم داسې څه نه دي کړي، خو مطالعه ښه پراخه مطالعه ورکې لرم، زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه همدا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي، نو کوم وخت چې زه وزګار واوسم نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب به له مانه نه وي پاتې چې ما لوستلی نه یم، په مطالعه کې ډیر ښه داسې مړنی یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خلاصې ته مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي، آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده، خیال زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي، هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی، خو بعضې داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ورباندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ورباندې ډیر اثر وکړي، په بعضې خلکو باندې کم وکړي، په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي، او زه پکې شعر لیکم، زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده، بټي کوټ ډیرې یوه شاعرانه سیمه ده، هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي، او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده، نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالیست واوسي، یعنی زه پې خوښ یم، خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډیره غالبه واوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده، خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مل دی. که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مل واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو ته، زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو ته، زه پرې خفه یم کمې سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، خپلواکه څیرې به ګریوان کړم چې له کاره وځي.
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
شیرینی: ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چیغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا و. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره. ډاکټر په غوسه شو: دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو: زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې: وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ: ته انساني ډاکټر نه یې، نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګېد: هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی یې؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستا په شان د خرو علاج کوم، پوه شوې؟ دا وخت دی چې واسطه دې بي هر کار دې کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین په زګیرو سنگ وګراوه، تیلیفون یې راوویست او کې یې کړ: هلو فواده، تر کلینیک راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کیږم. لا څو دقیقې نوې تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړو. طارق پر فواد غږ کړ: راشه په شاهي کړه، سړی ښه نه دی چې صحت امې ته ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل: ډاکټر صاحب، سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی، ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو: هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوز ما د پلار لوسی هم نکیگی. امین چغو تا زور ورکر. چا کرارا و چا ډاکټر تر گیر او پخونی و. دو خدای لپاره حلک مر کیگی. تو خوی و گوره چی چه مریضی لری. ډاکټر په قهر شو. په هنتون ترا ورسیدی. خو په اصول پو نشوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی لږ څه وټوخیږی. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل. څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې. طارق وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه درې زره خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. درې زره روپۍ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید. د تابوت غم یې وکړی.
د ورېښمین خیال په نننې برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي. له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه له دې حالت ډیر کړیږي. نو همدا ده چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما په وران وطن مینه پلارا، زما په وران وطن مینه پلارا، پلوغړن چمن مینه پلارا، چشوی آواز میوری، بیوس سوز میوری، ساز میوری، زړګی می اور اخلی، زړګی می اور اخلی، نور چغی وهم، زخم می زور اخلی، نور چغی وهم، او وینم شور اخلی، نور چغی وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیدل، د دې وطن حالات نور نشم لیدل، او ته هم نه چې زړګی می سپک کړم. دہدری خاور کی اور کپلارا
تو خود اوران کلی رغن کے زور شوی تاخل تور گرا ہم دے کی سپین کرچے دل تب امن راوڑی دل تب جنگ ختم کرے دل تب سول راوڑی دل تب امن راوڑی دل تب جنگ ختم کرے دل تب سول راوڑی تا خپل مین ورکڑا تا خپل مین ورکړه تا خپل وین ورکړه خودل ته سول نشوا او نه هم جن قرار شو. پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې اوس روان دي، پلاره خبرې چې څه کیږي دلته. ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسې ګام په روپۍ خرڅیږي او شملې زموږ په خولۍ بدلیږي. نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته خان ګواخیږي. پلارا خبر دلته اور راکوز دے، پلارا خبر دلته اور راکوز دے، د نامعلوم طرف شور راکوز دے، د زورور خلق زور راکوز دے، او بس یواز زمخ په کور راکوز دے. ختم نه چی مزړس پکړما، ختم نه چی مزړس پکړما، ډی را ډښوې چی خس پکړما، چراته ډاډ راکړي وای چی خدای خو مشتا الله و امن راوړي، بیا به چمنس پر لېشي خوخ بهر یو سړې شي، یا چمنس پر لیشی خوخ بهر یو سڑے شی. خوف افسوس ارمان پا دیکھو ما، خوف افسوس ارمان پا دیکھو ما، چی تا ہم نئی ڈاڑ بچوک را کبی، دا مایوسی انتہا داد چیز دا خپل مڑ پلار پنوم دا شیر لکم. پلارا خبری زد زور خوڑو، پلارا خبری عزت زور خوړو، خاموشی رازن شور خوړو، لوی بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخورور خوړو، او لویشت پټه رازن پور خوړو. پلارا
خبری عزت زور خړو خاموشی رازن شور خړو لو یو بمونو مروغ کور خړو نامر د جنگ را څخه ورور خړو لويشت پټیر ازن پور خړو پلار په دې وطن کې څو نشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرتو د ننګونو شملا دا سرامات شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمونه راشي او خوخی مقات شي تل ته غلې وشو توفان پیراغه دلتا گلی وشو توفان پیراغ مینه اوجلا او احساس توفان خاوری کر پلارا زستا بچه یم ستا پل تب خرسوم پلارا زستا بچه یم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما پلارا کوخخ کون چه یتیم لظلم اخلاص کرم دکند مور پا سر سادر راسم کرم دخکاری تور توپا کری اری کم یتیم لظلم اخلاص کړم د کونډې مور په سر څادر را سم کړم د ښکاری تور ټوپک اری اری کړم د مرغۍ ورانه زاله ورغوم د ښوونځي توره تخته جوړه کړم په وینو سور سړک له وینې پاک کړم واړه خدایانو وژنم ځان یې له شر خلاص کړم خو پلارا له چا سره مې وس نه رسي خو پلارا له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم پسترگو ڈون شما نظر غندی سڑے نشتا پسترگو ڈون شما نظر غندی سڑے نشتا روزہ راغلی خو اختر غندی سڑے نشتا نور بل چا سر په لوړ آواز خبری نکوم نور می ترشاله کده غر غندی سڑے نشتا د چا د لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو د چا د لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو لکه گلاب لکه نختر غوند سړی نشتا اوس د تیرو تور لخره په زکه ځان ساتم چی سما و مخ ته د سپر غوند سړی نشتا
دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ دیارانو د شیرینو دیار چا داس بدرنګ دا خار چا دا سی بدرنگ دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا دا سی بدرنگ
مننه چی ازادي رادیو واوري
درڅ ختلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت ختلم درت می وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا
Bye. بے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنارا وڑے ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنارا